اوقات خوش، خدا نگهدار.
یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه، لوی اختر مو مبارک. زه صفی الله ستانگزایم، تاسو د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری مجلې ته رابولم. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی، او چې په کابل ښار کې د لومړۍ حوزې په یوه اړوند سیمه کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ برید وشو. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي ښایي ټول بریدګر د افغان پوځیانو لخوا وژل شوي وي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن د اختر په مناسبت په پیغام کې د سولې او له طالبانو سره د اوربند مسله یاده کړه. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه فرشته جلال زی وایي.
اوریدونکو ستړي مسې، د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن یو ځل بیا د سولې لپاره د جګړې پر بندېدو ټینګار وکړ. رپورټونه وایي پر کابل ښار نن 12 راکټي حمله شوې دي. ایران یو نوی جنگي جټ الوتکه جوړه کړې، او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر وایي په روسیې د امریکا د بندیزونو د لرې کېدو پر امکان غور نه کوي. پوره خبر نو واوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن یو ځل بیا د سولې لپاره د جګړې پر بندېدو ټینګار وکړ. ښاغلی غنی نن ولس ته د اختر په وینا کې پر کابل ښار نننۍ راکټي حملو ته په اشاره وویل افغانان د راکټ ګواښته نه تسلیمیږي.
که دوی فکر کوي چې د راکټو په حملو لاندې دا ولس سر ټیټوي، بیا د فکر وکړي. دا ولس اوچت ولس ده، درېدلی ولس ده، او همیشه و د خپل استقلال او د خپل اسلامي عناناتو نه دفاع وکړي.
د ښاغلي غنی د وینا پر مهال د هغه له غږ سره د راکټو د لګیدو آواز اورېدل کېده. رپورټونه وایي 12 راکټ نن پر کابل ښار توغول شوي دي. چارواکو ویلي چې یو راکټ ارګ ته نږدې او دوهم په کابل کې د امریکا سفارت او د ناټو قرارګاه ته نږدې ولګید، خو چاته زیان نه دی رسیدلی. په همدې حال کې په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما نن افغانانو ته د اختر د مبارکۍ پیغام کې ویلي چې د سولې لپاره د افغانستان د خلکو او حکومت د هڅو ملاتړ ته متعهد دي. د کابل د لومړی امنیتي حوزې په منطقه کې د ریکاخانې په کوڅه کې وسلوالو کسانو نن ډله ییزه حمله کړې وه. د کورنۍ چارو وزارت ویان نجیب دانش په دې اړه د ډیرو جزئیاتو له ورکولو ډډه کړې، خو ویلي دي چې وسلوال کسان یو کور ته ننوتي وو، او په دې وایي چې په ډزو کې یو بریدګر وژل شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند وویل چې یو شمېر وسلوالو کسانو تر ډېرې مودې په سیمه کې مقاومت کاوه، او د افغانستان امنیتي ځواکونه سیمې ته رسېدلي دي. ایران یو جنگی جټ الوتکه جوړ کړی چې ټول مواد یې د ایران کورنۍ محصول دی. د ایران دولتي ټلویزیون نن ولسمشر حسن روحانی ښکاره کړ چې د الوتکه د پیلوټ په کابین کې ناست دی. د کوثر په نوم د نوې جنگی جټ الوتکه د ایران د ملي دفاع سنت په نندارتون کې شودل شوې ده. د ایران دولتي خبری آژانس تسنیم ویلي چې د الوتکه سل په سلو کې د هیواد دننه جوړه شوې پرمختللي ټکنالوژي او پرمختللي د رادار سیستم لري. د امریکا متحدو ایالاتو دوه ایرانی وګړي په دې تور نیولي چې تهران ته جاسوسي کوله. د امریکا عدلی وزارت ویلي چې د کسانو په امریکا کې د ایران د رژیم د مخالف ډلو او د یهودانو د مرکزونو په اړه معلومات راغونډول. یو نیول شوی وګړی احمد رضا محمدی دوستار نومیږي چې 18 کلن دی او د امریکا تابعیت لري. دوهم وګړی مجید قربانی نومیږي چې په کالیفورنیا کې اوسېږي او 59 کلن دی. د امریکا د عدلیه وزارت په وینا د دغو کسانو څخه یوه په 2018 میلادي کال کې ایران ته سفر کړی و، او هلته یې د هغو کسانو په ارتباط معلومات ورکړي وو چې په امریکا کې اوسي او د ایران د رژیم مخالفان دي. پر دوهم وګړي هم داسې تور پورې سوی دی چې په امریکا کې په شیکاګو کې د یهودانو د مرکزونو په اړه معلومات راغونډول او له ایران سره یې شریکول. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ له رویټرز خبري اژانس سره په امریکا کې ویلي چې په روسیا د بندیزونو پر لری کولو فکر نه کوي. جمهور رئیس ټرمپ وویل شای په هغه صورت کې به پر دې غور وکړي چې روسیا په اوکراین یا سوریه کې هغه څه ورکړي چې امریکا یې غواړي. ټرمپ سوریه او اوکراین ته اشاره وکړه او ویل چې له روسیې سره ډېر کار امکان لري او دواړه هیوادونه د جوړجاړي ډېره زمینه لري. ډونالد ټرمپ له رویټرز سره په امریکا کې چې پرون خبره شوې وویل چې ولادیمیر پوتین تېره میاشت په هلسنکي کې دا کتنې پر مهال له ده څخه غوښتنه نه ده کړې چې پر روسیه دې د امریکا بندیزونه لرې سي. دا و خبرونه.
خبرونه مو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې نن د کابل د لومړۍ حوزې په یوه سیمه کې د وسلوالو افغان پوځیانو ترمنځ جګړه وشوه.
تنها دو تن از نیروهای نظامی ما سطحی مجروح شدین. وضعیتشان کاملا خوب است. عملیات تصفیهی در ایجا پس از حمله آغاز شد. به احتمال قوی که تمام ترورستایی که در ای ساحه داخل شده بودن از بین برده شدین.
وسلوال د رکاخانی په سیمه کې په اوسترای کې ځای پر ځای شوی و. اخو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې د سولې او اوربند مسله یاده کړه.
ما اعلان آتش بس کردیم مشروط بر این که آتش بس دو طرفه باشه.
ولسمشر غنی په دې خبرو کې د کابل نننې او راکټي بریدونو ته هم اشاره وکړه او ویل چې په دغو بریدونو سره به تروریستان د افغانانو ارادې کمزوري نه کړي. نور مهم مسایل هم لرو تر پای سره پات شي. او ری چې په کابل ښار کې د لومړی حوزې په یو اړونده سیمه کې وسلوالو مخالفینو له افغان پوځیانو سره جنگ وکړ. په دغه جګړه کې دوه افغان پوځیان ټپي شوي دي او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نجیب دانشوي ښایي دوه تر درې بریدګر په دې پیښه کې وژل شوي وي خو د دوی تصفیوي عملیات به روان وي. حدیث پردیس دغه مسله تعقیب کړې او همداسې به د کابل په سټوډیو کې دی. پردیس صاحب مهرباني وکړئ وروستي جزئیات سدی.
مننه. سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته د اختر مبارکي هم وایم. بلې ستنګزای صاحب نن سهار په د کابل په خار د اولی دویمې او شپاړسمې حوزو اړوند مربوطاتو کې البته د کورنیو چارو وزارت په خبره لس راکټونه لګیدلې دي چې له دغه بریدونو وروسته د کابل د لومړۍ حوزې اړوند د رکاخانې په سیمه کې یو شمېر وسلوالو دغلته ډله ییزه حمله کړې وه چې څو ساعته له افغان ځواکونو سره په جګړه بوخت و. شېبه مخکې کې د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش د پیخي په ځای کې رسنیو ته وویل چې ټول وسلوال وژل شوی دي او د په خبره په ډیر قوي احتمال ټول وسلوال لمنځه وړل شوی دي او د اطفایی را رسیدلی تر څو په غسیمه کې چې کوم ځایونه وور اخیستی د هغې وور د خاموشولو لپاره. د ښاغلي دانش په خبره په دغه پیخه کې دوه تنه برسیرن ټپي شوي دي البته دوه پولیس او ملکي تلفاتو چې ملکي خلکو ته ژوبله اوختې ده. په دې رابطه یې وویل چې سیمه تخلیه شوې وه او چا ته مرګ ژوبله نه ده اوختې. ښه ده چې په دې برخه کې د ښاغلي دانش د خبرو یوه برخه له اورېدونکو سره واورو.
عملیات تصفیهی در اینجا پس از حمله آغاز شد. همکنون که شما میبینین اطفای آمده تا ای که او ساحی را که آتش گرفته خاموش بکنه. به احتمال قوی که تمام ترورستایی که در این ساحه داخل شده بودن از بین برده شدین و قطعات خاص ما در اینجا حضور دارن. عملیات جستجو هنوزم در این ساحه جریان دارن.
د وسلوالو د شمیر پر رابطه باندې تر اوسه پورې یعنی زد و نقیز راپورونه ورکول کیږي. ځینو راپورونو کې وطن خودل شوی خو د کورنیو چارو وزارت د دریو تنو خبره کوي. یو پوښتنه چې همیش مطرح کیږي او اوس هم چې دغه حمله شوې ده البته رکاخانی سیمه تقریبا د افغانستان دفاع وزارت او دوی سره ډیر په کم وطن کې موقعیت لري دا چې وسلوال څنګه دې سیمې ته راغلي وو. دا پوښتنه مطرح شوه د امنیتي مسؤلینو نه خودی په دې رابطه باندې بڅېړنې کیږي او وروسته به معلومات ولسره شریک.
یو څه بلم کله لطفاً وای ښاغلی دانش د راکټي بریدونو ته اشاره وکړه. فکر کوم ولسمشر اشرف غنی هم راکټي بریدونه نن یاد کړل. په کوم سیمو باندې لګیدلی آیا په دې پوهیږئ که څنګه؟
بلې سنګزې صاحب، راکټي بریدونه چې نن سهار په کابل یعنی وتوغول شول، دقیقه هغه مهال چې ولسمشر د اختر مبارکي ویل او ولسته وینا کوله، همغه وخت دغه حمله وشوې او دغه بریدونه د اولی او زی دویم او زی شپاړسمې او زی په مختلفو سیمو کې لګیدلی، او دقیقو سیمو په باره کې مو پوښتنه وکړه چې په کوم ځای کې خود کورنیو چارو وزارت په دې رابطه باندې څه نووي. اما په دغو سیمو کې د اولو دوم او شپاړسم امنیتي حوزو د کابل تقریبا هغه گرین زون ایریا راځي پکې چې په هغه کې تر ډیره پورې یعنی سیاسي نمائندګۍ سفارتونه او د هلته موقعیت لري. بل
مننه کوم ادیس پردیسو د کابل سټوډیو له موږ سره خبرې کولې د کابل د ننني بریدا او راکټي حملو په اړه باندې وروستي جزئیات شریکول. نن د کابل د رکاخانی په سیمه کې په اوسرای کې وسلوال داخل شوی او د کابل په څو سیمو باندې لومړی راکټي بریدونه وکړل او وروسته یې له افغان پوځیانو سره وسلوال نښته پیل کړه.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
اوس هم ورزو د ولسمشر اشرف غنی د نننیو څرګندونو جزئیاتو ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې د سولې او اوربند یادونه وکړه. هغه وویل چې افغان حکومت اوربند اعلان کړی خو مشروط پر دې چې وسلوال طالبان هم دغه اوربند ته غاړه کېږدي. هغه همداراز د کابل نننیو راکټي بریدونو ته اشاره وکړه او ویل چې په دغو بریدونو سره به تروریستان خپلو هدفونو ته ونه رسیږي او افغانانو اراده نشي کمزوري کولای. د ازادي راډیو خبريال اکرام الله اکرام په کابل کې دغه موضوع تعقیب کړی او همدا شپه د کابل په سټوډیو کې دی. اکرام صاحب مهرباني.
ډیره زیاته مننه ستانک زی صاحب، تاسو ته سلام او اوریدونکو ته د اختر مبارکي. لکه څنګه چې تاسو وویل، ولسمشر محمد اشرف غنی چې د وسلوالو پر ضد وویل چې د وسلوالو پر ضد د حکومت اعلان شوی اوربند په نړیوال او ملي کچه باندې د دغه اوربند ملاتړ شوی دی. ښاغلی غنی چې نن یې د لوی اختر د لمانځه تر ادا کولو وروسته په ار کې وینا کوله، دا اوربند مشروط یاد کړ او ویل هغه وخت به نافذیږي چې وسلوال طالبان هم دا اوربند په اړه رسمي اعلان وکړي او خپل اوربند اعلان کړي. لکه څنګه چې مخکې هم تاسو یادونه وکړه، د ولسمشر د وینا پر مهال باندې د کابل په ښار باندې یو شمېر راکټونه د توغولو غږونه هم واوریدل شول چې ښاغلی غنی هم ورته په خپلو خبرو کې اشاره وکړه.
ما اعلان آتش بس کردیم، مشروط برای که آتش بس دو طرفه باشه، اما پول چه هغه گروپونه، هغه افراد چه توطئه باندې باور لري، وینه باندې باورمندی، نن به هغه سه اعمالو که چه در افغانستان د ولس آرامی به خطر کې واچي، که دوی فکر کوي چه د راکټو په حمله لانده دا ولس سر کیته یې، بیا د فکر وکړي دا ولس اوچت ولس ده، در دل ولس ده، او همیشه به خپل استقلال او خپل اسلامی عناناتونه دفاع وکړي.
ښاغلی غنی همداراز وویل چې د اسلامي نړۍ نږدې 3000 دینی عالمانو په وروستیو کې فتوا ورکړه چې د افغانستان جګړه انتحار او انفجار هیڅ دینی توجیه نه لري، نو باید دلته بالاخره سوله راشي. ښاغلی غنی وویل چې 93% افغانان، عام افغانان چې د وروستیو شمیرو له مخې په افغانستان کې سوله غواړي، او همداراز په اسلامي نړۍ کې هم د افغانستان د سولې په اړه اجماع رامنځته شوی دی او افغان حکومت د سولې لپاره کار کوي. دغه د آتش بس اعلان ښاغلی غنی د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د هیواد د خپلواکۍ د ګټلو د 99مې کلیزې په ویاړ په جوړه شوې غونډه کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې په مشروطه توګه درې میاشتنی اوربند اعلان کړ. که څه هم وسلوالو طالبانو په رسمي توګه د اوربند په اړه خپل دریځ لا هم نه دی په ډاګه کړی، خو رویټرز خبری اژانس 13 ورځ د دوو طالب قومندانانو له خولې چې نمونه یې نه دی یاد شوی ویلي چې د طالبانو مشر مولوی هیبت الله د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا اعلان شوی اوربند رد کړی دی. یو طالب قومندان د نوم د نه خودلو په شرط د اژانس ته ویلي چې په کوچني اختر کې اعلان شوی اوربند امریکایي ځواکونو په ګټه تمام شو، دوی بیا نه غواړي چې اوربند وکړي. خو وسلوالو طالبانو د یو شمېر افغان زندانیانو د خوشی کولو خبر ورکړی دی. دغه زندانیان د دوی په وینا باندې چې په فراغ، غزنی او هلمند او یو شمېر
نور ولایتونو کې شمیر سلګونه تنو تر رسیدي چې د عرفی پورز یعنی 13 ورځ دوی له سهار د پروسه پیل کړي وو د شپې تر ناوختې دوام وکاو د زندانیان خوش کړل د زندانیانو پاړه باندې 13 ورځ
اکرام صاحب چې موضوع ډیر اونو وزو فقط یو څه غواړم وایم پښتنه وکم چې د طالبانو ورستی دریس خود شې نه دی هغه شوی نه دی معلوم شوی تر دا اوسه پورې که څنګه
نه تر دې دمه وسلوالو طالبانو د اوربند او د نورو مسایلو پاړه هیڅ نه دی ویلي ورستی اعلامیه دم د غزندانیانو پاړه چې ما یادونه وکړه خپدې شوی دی خپدې اړه لاس نه
ډیره مننه کوم له کابل اکرام الله اکرام چې د ولسمشر اشرف غنی د نوی سرګندونو پاړه باندې موږ ته ورستی جزئیات راکړه ولسمشر اشرف غنی د اوربند مسله یاد کړه دا وی ویل چې افغان حکومت اوربند اعلان کړي خو طالبان هم باید د اوربند ته غاړه کېږدي هغه د کابل راکټي بریدونه هم یاد کړل چې وی ویل په دغو بریدونو سره به تروریستان خپلو هدفونو ته ونه رسیږي
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد
مرانه چی آزادی رادیو تا مغاگ نوالی دا پاکستان حکومت غواری چی پا قبائلی سیمو که دا سول او صبات دا تنگخت لپاره نوی پلان عملی کری حکومت چه غواری او چه بایدو شی چی قبائلی سیمی دا پاکستان دا اساسی قانون پا چوکارت که داخل شی دا موضوع زمگام کار رزوان مراد ساره لی دا امده شی با پا ستودیو که ده مراد چی دا پاکستان حکومت دا قبائلی سیمو لپاره چه پلان لری؟
من نستانک زیاد سب کسم چه پا دی روسیو که دا پاکستان حکومت قبیلی سیمه لخیبر پختونخوا سر یوزای کرده یو دا خیبر پختونخوا دا صوبه یا ایالت برخو گرزیده خو دا قبیلی سیمو پراختیا تا پاپام و دقل تا سمر خلق و سیگاغی تا پاپام سر دا پاکستان حکومت غواری چه دا قبیلی طول سیمه چه مخ که دا اسلامباد یا دا فاتا پنامه یا دا دل چه دا مرکزی حکومت لخوا کنټرول دی دغه سیمې د پاکستان په د اساسي قانون په چوکاټ کې راولي یعنی هر هغه پاکستانی چې د پاکستان په اړه برخه اوسيږي همغه شان حقوق به د قبیلو سیمو اوسیدونکو ولري او کوشش کیږي چې دا په یو ډول باندې قبیلی سیمې د پاکستان هغه د انګریزانو په خبره چې مین سټریم یا هغه اساسي بهیر د عوامو کې داخلي کړي او د پاکستان برخه ورزوي
مننه څه باید وشي چې قبایلي سیمې د پاکستان د مرکزی حکومت او د دې هیواد د اساسي قانون په دایره کې راشي او دا مهال حکومت په قبایلي سیمو کې له کومو چیلنجونو سره مخ ده
څو شیان چې د پاکستان حکومت ته وړاندیز کیږي د پاکستاني چارواکو لخوا د پاکستان د پوځ لخوا او حکومت خو نوې د عمران خان په مشرۍ د هغه دا چې لکونه یا سلګونه زره قبایل د قبایلي سیمو د جګړو له امله په شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان کې دا بیسه شوې دي د دوی بیرته ستنېدل یو لوی مسئله ده تر څو ته د خلکو نظر او د خلکو غرای هم وخلی چې د دې سیمو برخلیک سره هم باید وټاکل شي دوهمه مسله هلته د وسلوالو ډلو موجودیت دی چې پاکستان وی مونږ ته ګواښ دی او افغانستان حکومت وی چې اصلا د پاکستان ملاتړ ورسره دی او افغانستان کې فعالیتونه کوي یو دا مسئله ده او بله مسئله دا ده چې هلته د پاکستان یا د فدرالي پخوانی قانون ډیر سخت قانون دغه دی هلته ځای پر ځای دی او دغه قانون بدلول لپاره هم هلته د بشري حقونو ځینې اندېښنې دي چې د دې قانون په عملي کېدو سره باید هغې ته پام وشي نو د بشري حقونو مسله د کډوالو مسله او تر ټولو مهمه مسله هلته د وسلوالو ډلو موجودیت هغه ستونزې دي چې پاکستان ورسره مخ دی تر څو کولی شي چې دا قبایلي سیمې د پاکستان د اساسي قانون په چوکاټ او نظم او دایره کې راولي
بله زیاته مننه کوم رضوان مراد چې د پاکستان د نوي حکومت د ځینو پلانونو په اړه باندې چې د قبایلي سیمو په اړه باندې لري موږ ته جزئیات واورول آزادی رادیو تا غواکی است اوس به هم راجو د افغانستان یوې داخلي مسلې ته د کونړ اوسیدونکي د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د لوی اختر په خاطر د اعلان د اوربند اعلان د دریو میاشتو مشروط اوربند له اعلان ملاتړ کړی او له وسلوالو طالبانو هم غوښتي چې ورته اقدام وکړي روح الله نوري په دې اړه رپورټ جوړ کړی
د کونړ اوسیدونکي وای په تیر کوچنی اختر کې د حکومت او وسلوالو طالبان اوربند کې لډیرو کلونو وروسته په خوخی د اختر شپې ورځې تیر کړي اوس یې د لوی اختر پر رسیدو ولسمشر غنی یو ځل بیا یو طرفه مشروط اوربند اعلان کړي کونړیانې ملاتړ کوي او له وسلوالو طالبانو هم د ورته اوربند اعلانول غواړي. ګوهر ساپی او حمید ځواکمن د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
حمید واکمن دے کنال ولایت مرکز اسلاباد سیدین کے کم اوربند چ رہی تھی جمہور اعلان کو منگا دغه اوربند ہر کلے کو ملاتڑی کو او کو دولت کو سوال و مخالفین باندې مغ کو چی دغه اوربند تغاړه کی دغه عموم یو بود محل اوربند اعلان کی نو د جنگ جګړو نه لاس واخلی تر څو منگا او ټول افغانان په یو سولیز چاپیریال کی ژوند وکړو او ژوند څخه خوند واخلو. هغه درې ورځې اوربند چې وو دغه خوند دغه شا خبره اوس هم زمونږ په خوله کې پروت دی او مونږ ډېر زیات خوشحاله او الله تعالی دې زمونږ په افغانستان کې دایمي سوله راوړي.
کونړیان وای په تیرو څلوېښتو کلونو کې له مرګ ژوبلې غمونو او ژړاګانو نور سن دلی دلی او له وسلوال مخالفینو غواړي چې نور دې جنگ ته د پای ټکی کېږدي. محمد علی جوهر وای
ځکه چې زمونږ ولسونه نور د جګړو نه پتنګ راغلي دي نور د مړو نه نور د جړاګانو ویرونو نه پتنګ راغلي دي د ولسونو په نمایندګۍ د خپل ځان په نمایندګۍ باندې په خپلو غاړو غږ دی چې دایمي اوربند ته زمينه سازي وکړي او دایمي اوربند اعلان کړي.
دا یادونه وړ ده چې تیره ورځ ولس مشر غنی د لوی اختر د مبارک ورځو او د افغان ولس د خوښیو په خاطر درې میاشتې مشروط اوربند اعلان کړ. که څه هم چې تر اوسه ورته وسلوالو طالبانو کوم ځواب نه دی ورکړی خو د اوربند دغه اعلان د هیواد دننه او بهر تایید شوی او د خلکو د ملاتړ سبب شوی دی.
جنگ دولک سوله
سوله او ملي یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کابل پانتون په لیلیه کې یو شمېر محصلان وایي چې د نامنۍ او اقتصادي ستونزو له امله خپلو کورنیو سره د اختر له نمانځلو بې برخې دي او اختر په لیلیه کې تېروي. د افغانستان د ولسي جرګې د لوړو زده کړو کمیسیون د لوړو زده کړو له وزارته غواړي چې دغو محصلانو ته د اختر په ورځو کې ځانګړې پاملرنه وکړي. له بلې خوا د لوړو زده کړو وزارت وایي دې محصلانو ته به خاص پام اړوي څو د یوازیتوب احساس ونه کړي او د اختر شپې ورځې په خوشحالۍ تېرې کړي. اکرام الله اکرام په دې اړه یو تفصیلي رپورټ جوړ کړی.
اختر د مسلمانانو لپاره د خوشحالی او یو بل کره د تاګ را تاګ او مبارکۍ ورځ دي. خو د کابل په هندون په لیلیه کې د ولایتونو یو شمیر محصلان وایي چې د امنیتی اقتصادي او یو شمیر نورو ستونزو لامل خپل کورنۍ سره د اختر لمانځلو بي برخې دي. د کندوز ولایت اوسیدونکو او د کابل په هنتون د ژورنالیزم د پوهنځي محصل عیسا خان محمدی وای د نامنې لامل د څو کال اختر په لیلیه کې تیروي چې په خبرې د حالت ورته سخت او ناهیلي کوونکی دی. دا وای دا چې امنیتی ستونزې ډېرې دي نشم کولای چې کور ته ولاړ شم نو ځکه په لیلیه کې پاتې کېږم. په مسافرۍ کې اختر سخت تیریږي ځکه چې له کور او د کورنۍ له غړو لرې او ورسره د اختر نمانځلو له خوشحالۍ بې برخې یم. خو نوموړی وایي چې له دې ټولو سره سره غواړي تحصیل وکړي او د خپل هیواد په آبادۍ کې برخه واخلي. د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ اوسیدونکي وسیم بل هغه محصل دی چې اختر په لیلیه کې تیروي. دی وایي د نامنۍ ترڅنګ اقتصادي ستونزو هم په اختر کې کور ته د تګ مخه نیولې ده.
پیسې خاصې شي نو همدې په خاطر دومره لږه نه و چې اختر کې کور ته لاړ شو. دویم مشکل امنیت دی. زه خپل هم ننګرهار د خوږیاړو ولسوالۍ څخه یم چې تاسو ته ښه پته ده چې هغلته د داعش ډېر فعال او حضور دی نو همدې له امله مې ونه شو کولی چې دغه اختر کور ته لاړ شم.
وسیم وایي چې نږدې د اختر درې واړه ورځې په لیلیه کې تېروي خو کله کله په کابل کې د میشتو خپل خپلوانو کره هم سر ورښکاره کوي. خو وایي چې په دغسې حالت کې ورته د کورنۍ غړي په ځانګړي ډول مور او پلار وریادېږي او دا حالت یې ځوروي. د له حکومت غواړي چې په لرو پرتو سیمو کې د امنیت د تامین په هدف خپل هڅې تیز کړي ترڅو امنیت خوندي او خلک په ډاډه زړه وکولای شي د اختر په خوښیو کې خپل سیمو ته لاړ شي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې د لوړو زده کړو کمیسیون د لوړو زده کړو له وزارت غوښتنه کوي چې د دغه ډول محصلینو له حالته ځانونه خبر کړي. د دې کمیسیون غړي عبدالقادر قلاتوال ازادي راډیو ته وویل
لازمه ده چې د لوړو مسلکي زده کړو وزارت رهبري دوی پښتنه ورباندې وکړي لیلی ته ورسي او د دوی د یا شوي باته کې خاصه توجه وکړي. حداقل که نور څه نه وي یو کیک او کلچه مهیا کیو.
د ایوازي د کابل په هنتون محصلین نه دی چې لغپل کورنۍ لری دلته په لیلیا کې د اختر خوخین منځي، بلکې د هیواد د نورو په هنتونونو په لیلیو کې هم محصلین لورته سنز سره مخ دي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د وزارت یو پلاوی هر کال د اختر په ورځو کې د هغه محصلینو چې په لیلیا کې ژوند تیروي له حاله ځان خبروي او حتی ولسمشر یې ځان ته غواړي. د دې وزارت ویان فیصل امین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
در ایام
عید وقتی که محصلین دوی دختر پروژه محصلین خپل کورونو ته نشی تللی، دلته ورته د وزارت لوري نوري د خوخی برنامه نیول کیږي. د دوی سره د وزارت پلاوی ګوري. د ولسمشر په برنامه کې هم دغه محصلین ته ځای ورکول کیږي او دوی زیاتره وخت ارګ ته غوښتل کیږي ترڅو له ولسمشر سره وګوري. خاغلی امین وایي چې افغان ولسمشر دغه محصلینو ته ډیری وخت بیلابیل ډالۍ او نقدې پیسې ورکوي او زده کړو ته هڅوي. په ورته وخت کې د چارو یو شمېر کارپوهان او د پوهنتون استادان وایي چې دا محصلین د اختر په ورځو کې مینې او تسلیت ته ډیره اړتیا لري. باید د لوړو زده کړو وزارت او نور اړوند بنسټونه دوی ته د خوشحالۍ بیلابیلې وسیلې برابرې کړي. د استاد برهان الدین رباني د تعلیم او تربیه پوهنتون دروا پوهنې پوهنځي استاد شرف الدین عظیمي وایي چې دغه محصلین د خپل کورنۍ لیرې د مایوسۍ له حالت سره مخامخ وي.
رسنۍ کومک وسلو کې دوی سره دوی په ځینو کنسرتونو کې، په ځینو محفلونو کې، په ځینو خبرونو کې دعوت کی دوی را وغواړي او دوی سره د دوی د زړه خاله وي چې حتی د دوی د سیمو د ولایتونو کلچر او فرهنګ پوښتنه ترې وکړي.
دی وایي دغه محصلین د بیلابیلو ستونزو له امله له خپلو کورنیو لیرې دلته په کابل کې د اختر ورځې تیروي، نو باید د لیلې پر ځای د ساتیرۍ ځایونو ته لاړ شي او د اختر ورځې په خوښۍ تیرې کړي تر څو له یوې خوا له مایوسۍ او یوازې والي خلاص شي او له بله خوا یې د اختر ورځې په خوښۍ تیرې شي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه لالا خوشحال یم د کندهار خبرې کوم. د اختر مبارکي او ټولو د ازادي راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته او مشرتابه ته او وروڼو او خوندو اورېدونکو ته وایم الله پاک دې وکړي چې زموږ په وطن کې سوله راشي، سوله امنیت خوشحالي راوړي. او بس دغه ارمان کې ناست یو، نو نور وخت نه نیسم، دغه لنډ پیغام پرېږدم. د اختر په مناسبت د ټولو مسلمانانو وروڼو ته مبارکي وایم. الله پاک دې د پیغام وساتي، الله پاک دې د خوشحالي اختر کړي. نور وخت نه نیسم. سلام
بلې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اول خو د نیکمرغه لوی اختر د رارسېدو د امله د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته او ټول د افغانستان ټول مظلوم ملت او ټول مسلمه امت او ټول اسلامي نړۍ ته د اختر مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې دا یو داسې اختر وي چې د سولې او صفا اختر شي، او خدای تعالی دې د دې اختر په مناسبت خدای دې وکړي چې نور د افغان په لاس افغان وینه توی نه شي، د مسلمان په لاس مسلمان، او د انسان په لاس د انسان وینه توی نه شي. خدای دې د سولې او صفا اختر کې د رسنۍ څخه موږ واورېده چې د افغانستان رئیس جمهور اشرف غني د طالبانو سره یو نیشنل اعلان د وربن وکړي. موږ اصلا تشکري کوو له دې وربن څخه. خدای دې وکړي چې دغه وربن موقتي نه وي، او خدای دې وکړي چې دا وربن دایمي شي. نو زموږ غوښتنه طالبانو وروڼو سم دا ده چې دغه غوښتنې ته مثبت جواب ووایي، دویم دا وربن قبول کړي تر څو چې په دې درې میاشتو کې د افغانستان خلک نوکړي آسایش او د وسایي نفس وکړي، او د دغه درو میاشتو په موده کې به ان شاء الله تعالی کې دوی قبول کړي. د دواړو طرفو سپینځلي به سره کښېني، علما به سره کښېني، د هر طرف په هر پار ولایت کې، په هر کلي کې، په هر ولسوالۍ کې به ان شاء الله خلک سره کښېني، تا چې وصولې ته به یو زمینه مساعده شي. او سلام ستاسو دایمي همکار قاری پښتون.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی. اوس هم عصمت ساروان د زړه د حملو په اړه باندې د یوې نوې ټکنالوژۍ د جوړولو موضوع موږ ته وایي.
د انډروید سیستمونو لپاره یو اپلیکیشن جوړ شوی چې انسان ته مخکې تر مخکې د زړه د حملې د احتمال خبر ورکوي. د هسپانیایي ساينس پوهانو له لوري دا جوړ شوی اپلیکیشن کارونکو ته ښیي چې د زړه سکتا یا حمله پرې راغلي او کنه ده، او که حمله پرې شوي وي ورسره مرسته کوي او سپارښتنه ورته کوي چې د روغتون عاجل څانګې ته لاړ شي. د اپلیکیشن د اسپانیا د والنسیا د پولیټکنیک څیړونکو جوړ کړی او اوس په تجربوي پړاو کې دی. دا اپلیکیشن د زړه د حملې د معلومولو لپاره له کاروونکي د درو کارونو غوښتنه کوي. اپلیکیشن له کاروونکي لومړی غواړي چې کمرې ته شونډې مسکې کړي، که یې د مخ کومه برخه فلج شوي وي سم نشي خندېدی او اپلیکیشن دا مورد په عکس کې کشفوي. په بل پړاو کې له کاروونکي غواړي چې یوه آسانه جمله تکرار کړي. دا اپلیکیشن د موبایل د مایکروفون په مرسته د هغه خبرې اوري او په جملو یا خبرو کې هر راست نا انډولي څاري. په پای کې له کاروونکي غواړي په داسې حال کې چې موبایل یې په لاس کې وي دواړه مټې لوړ کړي. ځیرک یا سمارټ ټلیفون د سپیډومیټر یا سرعت معلومونکي په مرسته څرګندولی شي چې د کاروونکي یو مټ د بل په شان پورته کېدای نه شي.